السلام علیکم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دوستانو دا خبر خبرونه ولایت په ولایت 19 پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړی شوی ده. د خبرونه کوربه عصمت ساروان دی او نن پکې د قندوز د وضعیت او په خاص ډول په دې ولایت کې د وروستۍ پیښې په اړه خبرې او له میلمنو سره پوښتنې او نظرونه شریکېږي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او دې سات او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی له افغان ولسمشر سره په کابل کې خبرې کوي. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. او ټویټر وایي د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ یو اشاریه یوویشت میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه نن کابل ته ورسید. شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی نن سهار 10:30 کابل ته ورسید او د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر غنی لخوا د تشریفاتو مراسمو په ترڅ کې ورته هرکلی وویل شو. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضی وویل
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع مبارزه تروریسم و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
خاغلی مرتضوی ویل چې د سولې پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د مسئلو په اړه به هم ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم خبرې وکړي. د لوګر چارواکي هیله مند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي ښوونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي. د لوګر د والي وایند سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په څرخ کې وروسته تر هغې 1.5 ښوونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول. ښاغلی صالح وویل
لاشي دا خونځي په خلاصولو کې مرسته وکړي. قرون کله چې سیمې خلک وسلوال ته ورغلي او طالبان هغوی ورسره وعده کړي چې انشاءالله راتلونکې اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي.
د لوګر د والي وایان وایي د دې ښوونځیو د تړل کېدو له امله د څرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د 4 داعشیانو په ګډون 25 دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې نن راغلي چې دا عملیات د ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې هم شوي دي. په دې عملیاتو کې ځمکنیو ځواکونو 68 او هوایي ځواک 3 بریدونه کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅه غندلې ده چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو او موافقو په یو اړخیز توګه بدلون بولي. د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي. نوموړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتونکې ده. په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت نه لري. لافروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ 168 هیوادونو لاسلیک کړی خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکې د بدلون غوښتنه کوي. ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پایه پورې 1.2 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام دا ټولنیزه شبکه په یو داسې ځای بدله کړي چې د خشونت خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویلي موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې تروریزم تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه لرې کېدو باندې دي. ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبسایټونو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا یو محکمه په خوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفاده په قضیه کې په څلی رښتو کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی سیول محکمه نن پارک گیونهی د بډې خستلو لواک نه د ناوړه استفاده او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمه د غراس شپږ شپېته کلنه گیونهی 14.8 میلیونه ډالر نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر چې په سیول کې زندانی ده پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې هغه د سیاسي غچ قرباني ده. پارک گیونهی د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه ولسمشر وه او د دې هېواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګهی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوک د جنوبی کوریا واک چلاو. نوموړی په 1990 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې آمو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلې دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تېرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خپرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سرلوسه د فیسبوک للارې او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې للارې خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو میلمنو درنو اوریدونکو سره شریکوو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لرئ. اس ایم ایس یا لنډ پیغام پرې راوستوئ. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویاند ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون لاري را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه، البته په شمال کې چې نسبتا ناامن دی، څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمړی تاسو ته او د دې خبرونه درانه میلمانه ته ډاکټر صاحب نصیر احمد او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. سلامت اوسئ.
لینا انسان د دار له سو څلور نویم کال او پنځه نویم کال په فارسیه وضعیت په کندوز ولایت کې شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمات وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته د وسلوالو مخالفینو شتون اشتاده. خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازم عمل دی زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره.
بله، نو دا امادګي او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه دي، لیکن دا د ژمي تیر شو په اوري کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حمله زیاتی شي، د هغوی شمیر زیاتی شي، بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډیر وي؟
موږ تیر ژمي کې د دولت امنیتی ځواکونو مو عملیات درلود د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کوم سیمې تاسیه شوې دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لري شوې دي؟
د مرکز څخه مثلا د چاربري ولسوالۍ د قری خطاب قریتین ناری صوفي او سرڅنګ سجانی کلی اولیا او سفلا د غسی د چاربري ولسوالۍ یو شمېر نورې سیمې او د دې ترڅنګ په تېر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالۍ په کنجاک نوابات او یو شمېر نورو سیمو کې مو عملیات درلوده چې ښه لاسته راوړنې مو درلودې او ډېری دغه ساحې پاکې شوې د ولسوالیو او د مرکز اړوند خوشغلطان او دغسې شینواري دغه سیمو کې مو هم عملیات و چې دغه ساحې هم تر حده پورې پاکې شوې دي.
بله، د کندوز یو بل مسله د ورستۍ د ارچی ولسوالۍ مسله و چې یو شمېر خلک او همدارس خصوصا طالبان وایي چې او د افغانستان هوایي ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان؟
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پیښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا ده چې د دې پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل پر دیارلسمه نېټه باندې هوایی برید وشو د شترسی ولسوالۍ اړوند د خالی سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلی شو چې مې یادونه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راس کې ملي امنیت دی، د فرقې یو باصلاحیت کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیت کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د کندوز د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګډ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه شوه او بالاخره ملکي خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکې تلفات واوښتل.
درست.
د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل، تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوې نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کړو چې څومره کسان په کښې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ جنرال ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په کښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په کښې شامل وه. دوی هم پلاوی راغلی کندوز ته او په کندوز کښې دوی هم هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب، ډیر زیات مننه. اوس په ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچی په قضیه خبرې وکړو، مخکې ښاغلی تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه ناڅه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
او لوري سر کې زبر هم خپل احترامات وړاندې کوم ټولو محترم میلمنو ته او ټولو آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې په تېر کال کې د هوایي قواو او د دولت یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې د خوندي عملیتونه کړي دي او دا مؤثر ورته یو اندازې شوی. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی؟ د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هر نږدې ځای چې موږ تاسې ګورو اوس هم تهدیدات موجود دي. نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسته راوړنې ویلې نه شو ورته. نو زما په نظر سولی لار به بهتر وي نسبت د جنګو ته. ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله، دا خو صحیح ده، په دې کې خو شک نشته. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي، دا خو بېله موضوع ده. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي، رد کړي هم نه دي خو منلي هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د ښار خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان بان راشي، بیا به شار ونیسي، بیا به جنگ وي، او بیا به د دوی کورونه او دوکانونه نړي شي. دغه تشويش اوس رافه شوی دی او کله هم شته؟
تشويش خو هیڅ کله نه رافه کیږي. دا مشکل خو شته، اوس هم دا تهدیدات موجود دي. نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي د ښار په هیغه ځایونه چې مربوط دولت دي. ولې دولت هم خپل تدابیر لري. نو بیا هم جنگ خدا سی یو حالت ده چې یو ورځ کې غافلګیرانه حمله چې وکړه، ډېر ځایونه کولی شي چې ډېر ځایونه تصفیه شي، ډېر ځایونه مخته ور شي، بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولای. وخت چې په ساحې کې مخالفین موجود وي، دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دی.
بله صاحب، تیموري صاحب، که تاسو ووایئ چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسله وال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
د کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زونده څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله، موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه پس زمینه دا ډیر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه فرضای دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود و. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعال کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوي او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدل دي، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې کال انسان دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنه دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس یې پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه هلته دوی وکولای شو چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي. یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته پر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه پر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو دغه تحریک ګډ نفره څه پیل کوي. یعنی دا جګړې چې کله بیا ایسا را پیدا شوې په کندوز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو څخه دوی پاکستان ته ولاړل، پاکستان څخه چې کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې، دغه اړیکو یعنی اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغې ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته دغه نقطه ځان ته یو فاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړه. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړه، دا و چې په اتاتون کال کې، په واتون کال کې طالبانو په کندوز کې یعنی زور واخیسته، دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شو چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفین شمیر ضربونه ته ورسېده، یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې، چې هغه سیمې کې هم دوی اوس کولی شي هغه فعالیت وکړي، او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینې
ډېره مننه تیموري صاحب، کافی ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلي دي، البته په اردو الفبا باندې لیکلي دي، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی دې مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعه پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړئ. بل اوریدونکی هغه ملنګ لیکلی دی، وایي د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکی لیکلی دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کېده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول، معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، او حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شول او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قمندانان راټول شوي وو، او
او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه الته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټولول.
په دې معنی نه سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، د خلکو په منځ کې. په موږ مختلف اطلاعات چې د رسنیو له طریقه خپور شو موږ واورېدل، مثلا تلو خپله پلی وو ګزارش ورته ورته، یا مثلا د وزارت دفاع سخنګو په یو بل شکل بیانوي، عینی شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما په خپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله په اوله دقایقو کې، ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغسې یو حادثه شوې، څه احوال لري. اصل ما ورته چې ما ورته زنګ ووهلو څه حقیقت شوې ده، ده ویل چې ما اوس ما ګورم اخیام دا وصل شفاخانی یا ما دې سره رابطه کې شوم چې ټول کسان چې یو بل سره دي حاولیدان درته ویل چې څل کس شهیدان شي دي، ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زخمیان دي. دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې مالې مثلا طالبان څومره کسان په دې کې لیدلي دي، یا هم هو خو طالبان دې ویل چې چون غونډه د اسلامي غونډه د قاریانو د فراغت علاوه په دې کې تحلل حقیقت بولی ما په نظر چې شخصیت دې مې باور کې ولاو چې هغه دې بل مشر طالب نو کته دې مجلس کړی د ماشومان لپاره باید دمواد نه وښه. یعنی دا چې یو لوی غنی ده چې په هر فامیل باندې، په هر عضو دې کلیز باندې شاید نور افغانستان کې مخول تاثیرات لري، په نور نړۍ کې خپل تاثیرات لري. از ما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومان لازم نه کشور غانونو دی کولای شي چې دا کشونه چې فری دی نه به زیاتره کړی وو دی له تاسو کړو کله چې دی نه په یوه وجه هر کار چې کور باندې خلک ور سره کار نه درلوده. ولی په دغه یو حالت کې ما په نظر ولاو هر څومره چې یو وخت کې مخالف دی دولت دی چې کړه د ماشومان په مرز کې دی نه دی خلک په مرز کې دولت ته بالا زما نو چې دا څه کار کوي.
بله سه ډیره زیاته مننه. اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري مراستولې دي. یو اوریدون کې قلمزوی له کندهار، مرتضی خان قلمزوی له کندهار کلی دی، وای کومه پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه، دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوی دي، په بمبار کې نه دي وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. عبیدالله سروری د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکلي، وای د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دی، څو تنه مخالفین او څو تنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبري وشوې، تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي، وای کوم هیئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او لسته په حقیقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي، وای د ارچی پیښه ولې دومره لویه شوه؟ طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژونکي حملې کوي او بې ګناه انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېمه ورځ د ټولو هېره شي، نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بې ګناه انسانان وژل شوي دي، د خوابدۍ وړ ده او باید چې حکومت مسؤول کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخ تر دې چې اوریدونکو ته ورشو یو پوښتنه بل هم له ښاغلي تیموري څخه لرمه. ښاغلی تیموري، تاسې د ډاکټر صاحب نصیر څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې اکثره روغتون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي، آیا همداسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکې شته دي. او هدف دا دی چې دا زموږ تفقه د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه، مخالفینو ګډون کړی و، او یا که مخالفینو نیولې وه،
لیکن یو مسله دا ده. او بخشه تیموری صاحب، سوال دا ده چې دا تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده؟ دا سیمه د دولت دی کنټرول نه وتلې سیمه ده. که یو تلویزیون هم راغلی دی هغه سیمه یې کتلې ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي، ممکن د دولت وسله والو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي، او که وسله وال هم وژل شوی دی، او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوی دي، دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم د یو ستونزې سره د باریکی تخنیکی ستونزې سره مخ یو. یو خدای چې د حیات موږ د ولایت څخه کله دی په دې کې مخکې یادونه وکړه چې مخاور خلک پکې دي، د کندوز مخاور، د شهرچی ولسوالۍ علماوي، دغه مخاور سپینږیري، دا خلک بل موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشتیاچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغه غونډې فلمونه، تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه، ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په دې رسېدلي دي، وسله والو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربند فېشنو، چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه ټولل، یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله. دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه وو، دا هم تر اوسه مشخصه نه دی، خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ حتی کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیسته وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي، پر دې کار روان دی چې وکولای شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه، څومره کسان وه، که په رښتیا دا د څرګندي وه څومره کسان وه چې پارېدېده، او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده، نه په هغه کې وسله وال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسایکلونه دي، وسلې ښودل کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو، خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوع مو ورته کړی، دوی څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو، موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي د فیسبوک للارې، هم خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې للارې، او میلمانه هم باید دغو ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه کابل نه تاسو ته سلام محمد خبرې کوم، او دی والي صاحب ویان ته، دی والي صاحب لویان چې دا پښتنه ده چې دغه دوکه کېږي چې دوی دغه مخالفین جنگ کوي، دوی ته دا سلاوي په کومه لار باندې راځي، او دا سلاوي هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ول اخلاصيږي نه، دا دوه کلو کې او کراچي دغه لار لارې چیرته دي، له کوم ولایتو چې خطرناداتو شو ورته راځي، تاسو ولې هغه لارې نه بندوي؟ دا غوښتنه پښتنه ده، او بل پښتنه هم دغه ده، که دغه نه وي نو بعضې خلک خو دې کې ډېرې تفصیلې کوي، او که داسې شي د پوښ د دوه کاچو چې تاسو ته درچی د مکاچو او غوته ورچی، دغه مې وپوښتنه ولا، او بل پوښتنه د افغانستان له خلکو نه هم دغه هیله کوي چې چیرته بیرغ د طالبانو ولاړی، هلته کوچنی کار مور لګي، که چیرته دولت بیرغ ولاړی هلته مور لګي، په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې هوایي واری چا سره ده تیارې ګرځي، نو چېرته سپین بیرغ ولاړی تاسو خپل ماشومان څنګه ته ولېږي، د سبا ګیلم کوي، که په دولت کې څوک ولاړی هغه هم که د دولت بیرغ ولاړی هلته باید هم خلک ور نه شي کې طالبانو
بیرغ ولاړیدن، نو دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ ده، په هر ځای کې باید وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب،
سلام تاسو اوریدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني ځان معرفي کړئ له کوم ځای؟ مهرباني.
ما سوال د میلمه څخه دی، د میلمه د ویان څخه دی، نصر احمد یم. دغه محکومول یا بررسي کول قضیه دا نه سړی چې هغه نه سړی ژوندی کوي نه سړی زخمونه ټکوي، باید اول د لوسي باید د دې اول سره بمبار چې کوي باید په دقت سره یې وکړي چې مرکي کسان ته زیان ونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي، او چې څه وایي دی ګمانه کوم چې اول سر تحقیقات اوس پرې تحقیقات هم وشي هغه زخمونه نه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کېږي او وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپله کومک کوي چې په آینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. د ارض تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم وروستیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه وروستیا نه دی ویل. ما که هغه یو بررسي وي او دغه دی چې دوی سره
ډېره مننه. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم
سلامونه او نیکې هیلې. اسما فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکې پر ته بعد.
مهرباني کوي نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا اسما فاروان سره لومړی زی او سفران اروم او یو پښتنه لخاغلی وای لوانی وای ان لارم ګوري. متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي او قصدي او قصدي انتقامي پېښې وسه په د افغانستان په ټولو برخو کې، خو همدغه کمیسیون و حیات و هلته تللو راتللم دغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل اته خپل ګزارش رسنیو سره مې شریکاوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات خبرې دي بعض دي، لکه سما دیوالي صاحب ما ټول خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعه دشت ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټولچي وه. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان هلته ول، شانس یو سرو پنځه تنه طالبان مشران بهته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا پلیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپتر جګېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نالته تیاره ده، نه جیب ده، نه بمباب ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. زما پوښتنه دا ده پار صورت په وخت تېر نه سي له ښاغلي وایان نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده، دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستې دي او باید دوی ته هغه
ډېره مننه. کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته. مخکې تر دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي، چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې وویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده، او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي مخ نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکوي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تر اوسه او دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لوبغاړو په وخت کې موږ چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ورځې دوی به سفر کوو پاکستان پورې، ټول بیا به وسلې راوړلې، بیا به مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې دې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډیر خلی لاسونه په دې کې سړي چې دغه دواړه بخښونه اکمالوي بل آخره دغه جنگ څوک ساتي دغسې جنجالونه موږ ته جوړوي بل آخره موږ بچار ته کې شاید کېږي.
بله صاحب ډېره مننه. تیموري صاحب اوس ستاسو نوبت دی، تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیا طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي زه به در په یاد کړم.
پوښتنې ما هم نوټ کړي دي خو خیر دی، به تاسو هم واورو. دا چې مخالفین وسلې له کومه ښیي کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځ برخه کې وګورو، د وردوژ څخه یعنی د چتران د فامیل د غرو څخه دغه څه شروع دا جګړه دغه څه د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسي، چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې تنظیم سیم کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات سره وو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفین شتون شته، خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته کشدنی یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي، او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی مشته دقیق استخباراتي معلومات نه در رسیدلی. دا یو موضوع شو. داش مخالفین وسلی د کومه کې ما مسلم د چطاله نیولې تر هرات پورې دغه سرحد کې. لکه په انسان په کندوز کې مش تقریبا 200 کیلومتر سرحد له دوه مشترک تاجکستان سره، چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي. دغه سرحد کې ډېره سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري، په دې کې یو شمېر سیمې د مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي سحر نه هو چی
درست
دیر دیر لار باندې مخالفین ته وسیله مهمات رسوي.
بله سب ډیره مننه. بل مسله دا ده چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم دغه سپلاویت تعین شوی دی، خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنه ته جواب وایست او بل دا چې بل اوریدونکو ویل چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. دوی ته هم که لنډ جواب وایست.
د تحقیقات په اړه به دومره ووایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق ترسره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پېښه وسوه، لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه یې و د کندوز روغتون ته وه چې تاسې خپل امادګي ولرئ، ټپیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه تدویق شوه د ولایتي شورا وکیلانو. دوی ته دغه سره د دې مریضانو پوښتنې ته راغلي د ولایت دا ډه پوښتنه یې وکړه، ډاکتران ته هدایت ورکړه چې هر څه عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي دوی درملنه وکړي، او کوم چې د درملنې وړتیا تاسو نه لرئ ریفر کوئ. زه دا فتن واسه د هر څه چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه مده وین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیایي وضعیت سره سم دي. دا چې تاسو خبره وکړه د دوش مچې دا تاسو ته نتایج لري بل اخر څه ګټه زموږ په تحقیقات کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو به تل ولسره شریک کو، او خدای نه کړه نه غواړو چې ولست دروغ ووایي ولسره زموږ د غټخمه د بې اعتمادۍ فقط شي په پنځوس کې ستاده دغه فضا له بنځه یوسو په رښتینې توګه د ولست تر څنګ ودرېږو. او بل هدف مو په دې کې دا دی چې دا پېښه سوې ده د دې تحقیقات به کېږي، او د هدف مو دې تحقیقاتو ته دې موضوع دی چې بیا داسې پېښه تکرار نه شي.
بله
سواجه تاسو چې په پرانستي او چا چې دا کار کړی وو ورسره تاسو ته مشخصه کوي د دې سره مستقیم.
بله سب د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وایي تازه راپورونه ښیي چې مولوي ممتاز چې توره لونګۍ پر سر ده په ښکاره وایي چې د طالبانو قمندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې د قمندان دغه طالب د غونډې په ځای کې خبرې کوي او دا خبره کوي. بلې ویلي دي چې طالبانو په خپله خوښه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپلې خوښې کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبرپاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي. یو بل اوریدونکي حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی دا دی سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا دی حبیب نور نظر. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلې دي تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلې دي. دا موږ کتلې دي دا د باندې شو پوره او هدف څه دی؟ دا د غیر دی ویډیوګانو څخه هغه چې ویډیوګان ترلاسه کړو چې سهل د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته څوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په جزئیات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیانو د رسنۍ سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ولو همغه شی یې خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخاور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو ته هم غوښتنه کړې ده. هغه روشنفکره ځوانان چې دوی یعنی مخالفینو جبرن پر هغه سیمو کې دوی ویره کوي، خو په جبرن هغه سیمو کې دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف هم دا دی چې وکولای شي هغه حقایق ته ځان ورسوو او دغه سهل څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې دي. او د هیئت په اړه به ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څنګه چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخ وړاندې بیایو تر څو وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو.
بله سب، اوس که دی کندوز له امنیت را تیر شو، دی کندوز دی پرمختیایی چارو انکشافی چارو پاره که اوریدون کتا معلومات ورکی، پا کندوز که کم کارونه شوی دی یا کم کارونه پلند وقتی که دون که دی؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تېر دوه ځله سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی دی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دغه کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم دا کېدای شي چې د کار زمینې کمې وي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دوی څخه هلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو يعني راون غادو او د اولس پټه یعنی کار واسه په کندوز کې هوایي دګر جوړ شوی دی دغه چې ډېرې سړکونه پخسیوي په ډېر نور سمو کې پروژې ته پخسیوي دي د کلو باندو کې موږ په تیر کال کې وکولای شو یعنی شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کو پاخه یې کو ولست اسانتیای برابر کو د څښاک د وګړو په برخه کې ولست وکولای شو چې د امنیت څاوي جوړ کو او ترڅنګ هغه پروژې تطبیق کو چې ولست مکاتب و د غسې کلینیکونه دغه برخه کې مش په تیر کال کې شره مسترولین دروده فراتنک کال کې یعنی ون ویم کال کې مش شو پروژې تر لاس باندې لرو او د ولست څخه مغوښتنه ده چې دوی مش تر لاس وکړي او ترڅو د ولست ورستنې مش نشه کولای دغه زیربنای پروژې چې د ولست لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو د کار زمینه برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق او شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې مش په وزرو په ګرلسو ولويم کال کې لاست باندې لرو چې ان شاء الله د ولست مرسته به دغه پروژې چې ولي ازګه دي په کندوز کې تدبیخي او د دې تدبیخ سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
بله تاسو چې بیروزګاری یا بیکاری هم له دې سره مرسته کړئ چې کندوز نه امن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له نامني سره مرسته کړئ دا هغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی، خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه شکایتونه اورو وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سری وسلوال شته، هغه خلک ځوروي په زور اوشرو زکات ترې اخلي او خلک په تکلیف وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسکره وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه پرشتیا هم دا یو غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره او د کندوز د محلي ادارې او امنیت مسؤلینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولی دي ان شاء الله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خلاص مطرح کړي چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي چې هغه سیمو کې دوی ځای پر ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي وکولای شي چې دوی کچېری وزارت دفاع دغه برنامه تطبیق شي دوی یو شمېر ځینې.
بله لیکن فکر نه کوي چې همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي فکر نه کوي چې بیا به مخپلو همغو قمندانانو ته وفاداره وي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنی د خلکو شکول په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
از موږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین د ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثره دی، نو په چیرې د ولس غوښتنه ته موږ وکړو او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کې جذبو او ترڅنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي هغو په وړاندې بل امنیتي ځواکونه خپل لکه څنګه چې د نوي ادارې سره دوی لاس په کار سوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوالې نیولي بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي باغیان کېږي د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیه برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساينس، حقوق، دغه شپږ دی سالري او دغه فانزي پکښه فعال دي. نو شاته به دا وي چې وکولای شو د انجینرۍ او طب فانزي هم کندوز ته راشي تر څو زموږ ولس ته د طب په برخه کې او د انجینرۍ په برخه کې هم وکولای شو کندوز او د نورو ولایتونو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا کندوز پوهنتون فعال دی، دغه مخکې یادونه وکړه د شپې دی سالري لوګیا همداشان
ډېره مننه او دا مو
استادانو په برخه کې الله الحمدلله ستونزه نه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېرې سیمو کې ښوونځي فعال دي، ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نعیمي د نوې والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خوب د شپږ نیم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یعنی یوه میاشت کېږي دی کندوز ته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه فساد په ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزینو معاشات یې د بانکي کړه، د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم ورکشپ ته ولې
درست
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو څنګه په چا کې ده د ځینو ښوونځیو په فرمالینو کې د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکي یا استادان تحریکي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي، ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد پر وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او ان شاء الله فساد پر وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو. او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصا په هغه سیمو کې فعال نه دي چې هلته مخالفین شتون لري، نو په اوس مشاهده کوي چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې ته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. ډیر پیغامونه مو راستولې د ټوله مو ونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و، ځینې ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوې دي، ځینې لیکلي دي چې بې ګناه خلک کې وشل شوې دي. موږ د دواړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول نو تکرار خبرې به وي ځکه مو ونل وصل. البته کولای شئ چې زموږ فیسبوک پاڼه تعقیب کړئ. اما د افغان بي سیم له لارې لا ډېر پیغامونه راغلي دي. پیغو کې یو هم دی عبدالرازق صاحبزاده دی چې له لغمان له الینګار څخه راستولی دی. وایي په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی، افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. هیله ده چې د افغان د ازادي راډیو راتلونکي خبرونه هم واوري، بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوړ ماتم دې تورتمونو کې مشفې دې داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کې مشفې دې او وطن جوړ ماتم دې تورتمونو مش پی دے داد کنزا لملا لاسا چو ظلمونو کہ مش پی دے